مشال راډیو دا مهال په خبر کې د سهار لاسو په کابل کې نهنی بجې دی. په دې غړی کې زپا امیر ساحل درته ځل بیا هر کله وایم. په دې غړی کې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ او نیز خبرونه هارون باچا هنري غړی هم در خبرو خو تر هر سمه کې د دې مهال خبرونه د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر مرستیال ویلي دي چې د اسلام آباد د غونډې مقصد له افغانستان سره بشري مرستو لپاره ستراتیژي جوړول دي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي حکومت غوښتل چې د انتخاباتو یا لویې جرګې له لارې طالبانو ته واک وسپاري خو دا کار ونه شو. او څلورو هیوادونو ایران ته درې اونۍ وخت ورکړی دی چې تیر کال د مسافر وړونکي الوتکې غورځولو په اړه د پوښتنو ځواب ووایي. بشپړ خبرونه د اسلامي همکاریو سازمان وای سي د عمومي منشي مرستيال ویلي دي چې د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي.
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی.
بخید دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر حسین ابراهیم طه په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. سعودي عرب دا غونډه وربلل ده چې کوربه یې پاکستان دی او ټاکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هغه هیواد د بشري بحران ښکار شوی دی او د خوړو نړیوال پروګرام وایي په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو لکه مخت سره مخامخ دي. پرون په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شویو د ووم تلین په مناسبت غونډه وشوه چې ورته د وژل شویو زده کوونکو د میندو او پلرونو په ګډون یو شمېر فعالان ورغلي ول. غونډې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل د 2014 زیږیز کال د ډسمبر پر 14مه پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په څیر پیښې د ترهګرۍ په اړه د ناسمو ریاستي پالیسیو نتیجه دي. په هغه برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي ول. د حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه. د وژل شویو زده کوونکو میندو او پلرونو مشال راډیو ته ویل لا هم د انصاف په تمه دي خو د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر وړاندې یې مؤثر اقدامات کړي دي. وزیر اعظم عمران خان پرون د وژل شویو د ووم تلین په مناسبت پر ټویټر په بیان کې وویل اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد کامیابه مبارزه کړې. د پاکستان حکومت وایي پر آرمی پبلک سکول په برید کې یې ککړو کسانو ته د پوځي عدالتونو له لارې سزا ورکړې. په عین وخت کې د هغې حملې په اړه یوه قضیه هم په سپریم کورټ کې روانه ده. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت سلاکار وایي حکومت غوښتل چې د انتخاباتو یا لویې جرګې له لارې طالبانو ته واک وسپاري خو دا کار ونه شو. حمدالله محب له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل حکومت غوښتل چې د خپل واک پر وروستۍ ورځ هم دوهې تپلاوی واستوي خو طالبانو مذاکراتو ته زړه نه ښکاوه. طالبانو د نوموړي د تازه څرګندونو په غبرګون څه اړه نه دي ویلي خو په تیرو وختونو کې په بیا به ویلي چې د افغانستان پخوانی حکومت د جوړجاړي بهیر ځنډاوه. محب د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په خپل لومړی مرکه کې ویل د افغانستان امنیتي حالات خورا خراب شوي او امنیتي ځواکونه له کنټرول وتلي ول. نوموړي د اګست پر 15مه له ولسمشر غني سره یو ځای هیواد ترک کړ او متحده عربي اماراتو ته ولاړ. پر هماغه ورځ طالبان پلازمینې ته ورننوتل. محب زیاته کړه چې اوس مهال په امریکا کې د یو ګوښه شوی ولسمشر غني لا هم په اماراتو کې میشت دی. نړیوال ټولنې لا هم د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. اوکراین، کاناډا، سویډن او برتانیې ایران ته د درې اونیو وخت ورکړی دی چې تیر کال د اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکې د غورځولو په پیښه کې د وژل شویو کورنیو ته د تاوان له ورکولو څخه له انکاره په شا شي. هغو څلورو هیوادونو پرون په ګډ بیان کې وویل چې د همغږۍ ډلې صبر په ختمېدو دی او زیاته یې کړه چې تهران ته یې ویلي چې که د 2022 زیږیز کال د جنوري تر 15مې پورې ځواب ورنه کړ نو هغوی به د دې مسالې د هواري لپاره د نړیوال قانون په چوکاټ کې پر اقداماتو جدي غور ورکړي خو هغو هیوادونو په دې اړه معلومات ورنه کړل. د 2020 زیږیز کال د جنوري پر 8مه د اوکراینی هوایی شرکت یو الوتکه چې کیف ته پر لاره وه غورځېدلې وه چې پکې سپاره ټول 106 کسان ووژل شول. تر 130 زیات مسافرو له کاناډا سره تړاو لاره، خو پکې د افغانستان، برتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي او وسیدونکي هم وژل شوي ول. ایران تر څو ورځو انکار وروسته ومنله چې د انقلاب ساتونکي ځواکې ویډلې له امریکا سره د زیاتې ترنګلتیا په حال کې دوه توغندي وویشتل او په غلطۍ الوتکه وغورځوله. د څلورو هیوادونو ډلې پرون ویل چې ایران د تاوان ورکولو او پر وخت د انصاف ورکولو په اړه د خبرو پیلولو ته زړه نازړه دی. د وژل شویو د کورنیو غړو تیره میاشت په یوه رپورټ کې ویلي ول چې د پیښې ذمهوار لوړ پوړي ایراني چارواکي دي. او د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ ځنډیدلې دي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر سلمان نصیر پرون د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې خبریالانو ته ویل دواړو هیوادونو سیالۍ ځکه وځنډیدلې چې یو شمېر ویسټ انډیزي لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شول. د زیاته کړه چې د ویسټ انډیز لوبغاړي خپل هیواد ته ستنېږي او درې یو ورځنۍ لوبې به د 2022 زیږیز کال په جون کې کیږي. دا پریکړه پر داسې مهال شوې چې لومړنۍ یو ورځنۍ سیالي سبا ته کیدونکې وه. تر دې مخکې پرون د پاکستان لوبډلې له ویسټ انډیز د آخري شل ورځې سیالۍ په ګټلو اتلولي په 3-0 وګټله. د کورونا وایرس جهاني وبا له وجې د پاکستان سپر لیګ په نوم یو شمېر سګنۍ لوبې هم ځنډیدلې وې چې بیا په متحده عربي اماراتو کې وشوې. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او له اپ سٹور څخه ښکته کولای شئ او هر وخت یې استعمالولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. ټاکل شوی چې د ډسمبر پر 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا OIC فوقلاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتي چې پکې به د سازمان د 500 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. د OIC مشر حسین ابراهیم طه پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي راډیو وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسېدلي دي. دا غونډه پر داسې مهال کېږي چې په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم په افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی دی او نړیوالې ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د یکشنبې ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین ډیپلوماټان هم ګډون وکړي. شاهین بونیره معلومات لري. په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکرتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولي غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولي وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. OIC په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژۍ سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي.
افغانستان ته هم بلنه ورکړې ده پاکستان طرف نه. او دا اطلاعات دي چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پورا اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکینډ هم دی. هفته تور کافی چھٹی دی او پیر دروازه هم چھٹی ورکړې شوی ده. نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو خپل تصدیق کړی دی دغې په اجلاس کې شرکت دی. کېدای شي دومره زیات هم راشي او دا ډېر اهم اجلاس ګڼل کېږي په دې وجه دا ده چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15 د کابل د نیولو نو وروسته طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 10 د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییز چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډېر ستونزمن کار وي چې د دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
او ټیم جوړ شوی و چې کله افغانستان کې شوروي اتحاد او هغه سی سره چې د غربي امداد شامل و وخت دې کټګوري چې بارکي پاکستان او سعودي ملک کې مشکلات دي شدید قسمه. پاکستان خدا غواړي چې په لغه مغه تسلیم کړي د طالبانو کاني نت ورک لاندې حکومت او غواړي چې نور ملکونه تسلیم کړي. ما نه دي ښایي چې او ایتي وا پاکستانی موقف آشانی مایتو کی جسے نبدی شوروی اتحاد
د یادونه وردا چې د آی سی د جوړولو پریکړه په کال 1989 کې د مراکش په خار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې وه او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبې غونډه په کال 1990 کې د سعودي عرب په جده خار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپېخو یو شمېر معاملو قراردادونه منظور کړي دي، خو اکثر دغه قراردادونه عملی شوي نه دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د افغانستان د ګوښه شوی ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وای هوډی لاره چې د لوی جرګې لارې طالبانو ته واک وسپاري خدا کار ونه شو. حمدالله محب د افغانستان د جمهوري نظام تر سقوط څلور میاشتې وروسته له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل حکومت د واک پر وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته پلاوی واستوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو هغوی جوړجاړي ته زړه نه ښکاوه. طالبان وایي له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو ول، خو هغوی مذاکرات ځنډول. محب په مرکه کې ځینو نورو موضوعاتو ته هم اشاره کړې چې تفصیلي اسدالله لودین راکوي.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي وو چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولېږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسېږي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وایي د امنیتي ځواکونو د له کنټروله وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شوه چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دا ویلې د دې ډلې یوه هلیکاپټر چې غوښتلې په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدي پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. محب وایي د همدې حالت لیدو ورته وښوده چې که کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره ځانګړي مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپلې ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړې. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته رارسېدلي وو دی له ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې، خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې هم دا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې مونږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي، بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدلو.
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغې لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کېناستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډېره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دې وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې صفې 2011 15,000 3,500 اول از درات سواتیا کلو هرسا.
در دسامبر پر شپاړسمه د پیښور د آرکایوز کتابتون تالار ته د هغو زده کوونکو میندې او پلرونه ورغلي ول چې پر آرمی پبلک سکول د 2014 زیږیز کال په وسلوال برید کې وژل شوي ول. په هغه برید کې 130 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري منلې وه. پرونۍ غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون نور فعالان هم ورغلي ول. پښتین په خپله وینا کې وویل د آرمی پبلک سکول برید په څیر د ترهګرۍ یو شمیر پیښې د ریاستي پالیسۍ نتیجه دي، خو د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر وړاندې اغېزناکه مبارزه کړې. وزیر اعظم عمران خان پرون د سکول حملې د 9 کال په مناسبت پر ټویټر په بیان کې وویل اسلام آباد د ترهګرۍ پر وړاندې کامیابه مبارزه وکړه. د پاکستان حکومت وایي په برید کې ککړ کسان د پوځي عدالتونو له لارې سزا کړي. د هغې پیښې قضیه په سپریم کورټ کې هم روانه ده. غلام غوث تفصیل لري.
تیر مازیګر د پېښور په آرکایوز لایبرری حال کې د آرمی پبلک سکول د وژل شویو ماشومانو په یاد کې د وم تلین په غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د مشر میلمه په توګه ګډون وکړو او هغه د وژل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو د خوښي مطابق د امنیت نه یقیني کولو په ذمهوارو حکومتي او امنیتي چارواکو د ای پی ایس د مقدمې نه درج کولو په سر نیوکې وکړې او زیاته یې کړه. منظور پښتین وویل چې تیر کال د دسمبر په 14 هم په دې ځای کې د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر ګډون کړی و او بیا وروسته هغه نیولې شوی و او د کراچۍ پولیسو ته حواله کړی شوی و. خو دوی به د دا ډول قیدونو او بندونو نه یریږي او خپلې هلې ځلې به جاري ساتي.
چې سرسل کاله جیلونه وي دا د ای پی ایس ژوادا د موږ ته ځای ښایي. موږ ستاسو سره او د ټول کام سره هر وخت ولاړ یو، هېڅکله چې ځانونه یوازې شمېر نه کړي او ناهیلي کېږئ مه. هر څه په مخ څه نه سره وړاندې
غونډې ته مدني فعال شکیل وحید الله خان صدا ډول وینا وکړه.
د دې په وینو باندې د لاسونه چې کوم دی فکر رنگ دی د سوچ او فکر رنگ دی زبر دې سم تان مو کوم چې دا تا دلان نس چې یو تسلسل سره وو کار چې کوم دی دې ما شمان د صرف دون سر خرو یو چې مون کې اتړې نه خوشرمنده د دون یو چې مون سره کړې نه نو راځي چې دا ویل شو ورنا د پیدا شو ورنا او لږ یو څه کار چې کوم دی
د پښتونخوا ولسی تحریک یو غړی ډاکټر شکیل په خپل وینا کې وویل چې دوی ته په ارکایوز لایبرری حال کې د تیر کال په سیر د تلین د غونډې د لمنځلو اجازت ورکولو کې رکاوټونه راولاړ کړی شوی وو، خو بیا دوی د عدالت د جج په امر د دې غونډې د لمنځلو اجازت ترلاسه کړو. د آرمی پبلک سکول د وژل شوي یو ماشوم پلار ډاکټر ظهور اوان د وژل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو په استازیتوب د غونډې په پای کې وینا وکړه. هغه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل:
زه د یو اکلوت از وی شهود عالم شهید اے پی ایس ز پلارم چې بل زوی زما نشتا. 16 دسمبر 2014 راوالې، 16 دسمبر نن 2021 د وکالا په کم اذیت په جړه په انګولاګانو په جلوسونو په جلسو په قیدونو په دړکو په ارس باندې مونږ د دې انصاف د بچو لپاره صرف دومره په دې وکاله کې وکړل چې زمونږ اواز په د دې عالی ادارې او عظما په عدالت کې د چیف جسټس په شونډو باندې د شهادو د اے پی ایس نوم راغی، د عمران نیازی د پرایم منسټر په خوله باندې نوم راغی، خو بیا هم په هغې کې قاتلان ډکلیئر دي. مونږ پلارانو چې کم کړي دي، کم کمیشن د جسټس ابراهیم چې لیږلی دی هغه جسټس ګلزار ته په میز باندې پروت دی، نو بیا د انصاف هغه بال خو د حکومت د عدالت په کور کې دی. نو دې کې خو څه نشته، دی مقتولینو او دغه کې قاتلان چې کوم دی نو هغه ستا بیخي ډکلیئر دي، او که پی ایف آی آر یا پانسی کا یا دې دغه آرډر وکړه.
د اے پی ایس د وژل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو سره د سیاسي ګوندونو لخوا هم د غمرازۍ بیانونه جاري شوي دي، او د وزیر اعظم عمران خان لخوا هم د 14 دسمبر په اړه د هغه په ټویټر یو بیان جاري شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې پاکستان په کامیابۍ سره ترګرو ته ماتې ورکړې ده، او د شهید شوي ماشومانو میندې او پلاران به مایوسه کېدلو ته نه پرېږدي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
بلدیاتی انتخابات د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19 ټاکنې کیږي. د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو.
په کابل کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو بې کوره شوي خلک اوسي چې د ژمي په راتګ مشکلات زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر 19 په ښار کې د ژمي لومړنۍ واوره وشوه. دا خلک سږ کال په اوړي کې په هیواد کې د ناامنیو او جګړو زیاتېدو له وجې بې کوره شول او کابل ته یې مخه کړه. دوی وایي د یخنۍ له زیاتېدو سره یې بچي ناروغه شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. طالب چارواکي وایي له کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې کوي. زموږ د همکار رپورټ.
بیبی ګل له خپلې لور او 15 لمسیانو سره هغه وخت چې تخار د طالبانو په لاس سقوط وکړ پلازمینې کابل ته راکډه شوه. هغه چې د کورنۍ نارینه سرپرست او سرپناه نه لري وایي د سوړ ژمي په راتلو او د واورې ورېدنې له امله نه ګرم پوښاک لري او نه هم ګرم خواړه. بیبی ګل وایي څو ځلې خپلې اصلي مینې ته د بیرته تګ اراده وکړه، خو د مالي امکاناتو د نه درلودلو له امله بیرته پاتې شول.
بیس فامیل دیگه از ولایت تخار آمده ایم دنم پارک شار نو.
موږ هغه وخت نږدې 40 کورنۍ له تخار کابل ته راکډه شوو. دلته مو د کابل په شهر نو پارک کې واړول. اوس د ژوند سخت وخت تیرو. خلک راشي نمونه ولي کې لستونه جوړ کړي، خو د مرستو هیڅ درک نشته. ټول ناروغان شوي، یو خو له ډیر مجبوریت دلته پراته یو.
دنم جاسم بیخي سر صدای مان زیاته.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وړاندې سلګونه دغه ډول کورنۍ له بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي سیمو کابل ته راکډه شول، او د دې ښار په بیلابیلو ځایونو کې په خیمو کې ژوند پیل کړو. خو اوس د سوړ ژمي په راتګ او د واورې له ورېدو وروسته دلته د دوی ژوند سخت شوی. پښتانه بله مېرمنده چې د 15 اولادونو سرپرستي ورلغاړې ده، اوس د خلکو په کورونو کې کار کوي. وایي د ډوډۍ او د سون توکو د اخیستلو توان نه لري، نو ځکه یې ماشومان ناروغان شوي.
یو میاشت یخ شروع شوی، د ډېر سخت مریضان شو، ډېرې سختې خود طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې کورنۍ بیزایی شوي بیرته خپلو اصلي مینو کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی اول
برنامه دا وه چې کوم بے سرپنا او بے سرنویس مهاجرینو نو د هغوی دپاره ترانسپورت ونیول شو او نغدي مرستې ورسره وشولې، هغوی خپلو کورونو ته ستانه شول، خپلو ولایتونو ته. او کوم چې د فقر او د بې وزلۍ له وجې کابل ته راغلي دي او مونږ سره راجستر شوي دي، د هغوی سره په د ژمنه او البسه مرسته هم کېږي او د خوراکي موادو د سون توکو مرستې ورسره کېږي.
خو ښاغلي حقانی د دغه مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان څو ورځې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په روان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ شي. دا شان په وروستیو څو ورځو کې کله چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت راټیټ شو، ورسره د توکو بیې هم لوړې شوې چې په دې سوړ ژمي کې د بېوزله وګړو لپاره ژوند لا ستونزمن کړو.
د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنز د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ تر هغې وروسته ځنډېدلې دي چې یو شمېر ویسټ انډیزي لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شول. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر سلمان نصیر پرون د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې خبریالانو ته ویل دا سیالۍ به اوس راتلونکي کال په جون کې کیږي. له دې پرېکړې سره د ویسټ انډیز لوبغاړي خپل هیواد ته ستنېږي. ټاکل شوې وه چې لومړۍ 500 ورځې سیالي سبا شوې وای. دا په داسې حال کې ده چې پرون پاکستان په درېیمه شل ورځې سیالۍ کې ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو اتلولي په 3-0 وګټله. نیاز علی خان تفصیل لري.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیف ایگزیکټو افیسر سلمان نصیر د دسمبر په 14 د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د ویسټ انډیز لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شوي چې له امله یې د دریو یو ورځنۍ لوبو سیالۍ ځنډولې دي. دیوائی چې د دواړه کرکټ لوبډلو چارواکو د سیالو د ځنډولو پریکړه کړې ده، ځکه چې د ویسټ انډیز شپږ لوبغاړي په کرونا وایرس اخته شوي وو او هغوی اندېښمن وو چې د یو ورځنۍ سیالو لپاره به یوولس لوبغاړي ونه لري. نو اوس به دا ځنډولې سیالۍ د جون په میاشت کې کال 2022 کې کیږي. سلمان نصیر ویلی چې د شل وریزا سیریز نو وړاندې د ویسټ انډیز درې لوبغاړي د کرونا وایرس ټیسټونه مثبت راغلي وو. تیر شپه د نورو لوبغاړو او د ویسټ انډیز ټیم منیجمنت ټیسټونه مثبت راغلي. یو لوبغاړی په لومړي شل وریزا سیالۍ کې ټپي شوی وو. د ویسټ انډیز لوبغاړي په دې اړه ډیر اندېښمن وو او دوی ته په کوم ځای کې کرونا وایرس لګېدلی د دې هیڅ پته نه لګي. د ویسټ انډیز لوبډلې یویش لوبغاړي درې شل وریزا او درې یو ورځنو کرکټ سیالو لپاره پاکستان ته راغلی وو. په کراچۍ کې یو ځایي خبریال او د کرکټ مینوال عرفان خټک وایي
واقعا پاکستان کرکټ لپاره دا ښه خبرونه نه دي، ځکه چې له دې وړاندې پاکستان کې د پاکستان تجارتي سیالیو لیگ هم د کرونا وروسته ځنډول شوی او بیا هم دغه لیگ په عربي اماراتو کې سر ته ورسول شو. که څه هم پاکستان کرکټ بورډ هڅه کړې وه چې ویسټ انډیز کرکټ بورډ یا هم لوبغاړي چې دي د دې لپاره رضا کړي چې پاکستان کې خپل سیریز چې دی هغه سر ته ورسوي، خو ویسټ انډیز کرکټ بورډ او همداسې لوبغاړي چې دي هغه خپه به دي و چې یعنی د دوی په کیمپ کې چې کوم کرونا کیسز راغلي، خدای مکه چې اسینا نور زیات کیسز راشي، بیا مخې ته د دوی کریسمس چې کوم خوشحالي دي هغه هم را روانه وي.
د پاکستان او د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنو لوبو لړۍ د دسمبر په 13 لومړۍ، دویمه لوبه د دسمبر په 16 او وروستۍ لوبه د دسمبر په 22 د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې ترسره کیده. دا لومبه ځل نه دی چې په کراچۍ کې د کرکټ سیالۍ د کرونا وبال عمله وځنډېدلې. له دې وړاندې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا د پی ایس ایل کرکټ شپږم سیالۍ هم بیا د کرونا وبال عمله روان کال د مارچ په 14 د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې هغه وخت ځنډېدلې وي چې په لوبه کې برخه اخیستونکي ملکي او بهرنو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي وو. د پی ایس ایل شل سیالۍ د کرونا وبال عمله ځنډېدلې وي او بیا دغه سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوي. بلخوا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ وروستۍ شل اوریزه لوبه د دسمبر په 14 ماسخوتن د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې ترسره شوه چې پاکستان پکې ویسټ انډیز ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې 3-0 سره وګټو. پاکستان د 200 منډو هدف په 19 اوور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو ترسره کړ چې محمد رضوان پکې واتیا او کپتان بابر اعظم پکې 9 منډې جوړې کړې. د سیالۍ ګټلو سره پاکستان د ویسټ انډیز په وړاندې د شل اوریزا نړیوال سیالو کې خپل تر ټولو لوی هدف ترلاسه کړی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، دا د پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د اسلامي همکارۍ سازمان وایي سي د عمومي منشي مرستیال ویلي دي چې د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل، د دسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د مشر حسین ابراهیم طه په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. پرون په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شویو د ووم تلین په مناسبت غونډه وشوه چې ورته د وژل شویو زده کوونکو د میندو او پلرونو په ګډون یو شمېر فعالان ورغلي ول. غونډې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل، د 2014 زیږیز کال د ډسمبر پر 14مه پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په څیر پېښې د ترهګرۍ په اړه د ناسمو ریاستي پالیسیو نتیجه دي. په هغه حمله کې 120 کسان وژل شوي ول او ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر وړاندې مؤثره اقدامات کړي دي. حکومت همداراز وایي پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو کسانو ته د پوځي عدالتونو له لارې سزاګانې هم ورکړي دي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي حکومت غوښتل چې د انتخاباتو یا لویې جرګې له لارې طالبانو ته واک وسپاري، خو دا کار ونه شو. الحمدلله محب له مشال راډیو سره په پرونی ځانګړي مرکه کې ویلي، حکومت غوښتل چې د خپلواک پر وروستۍ ورځ هم دوهې تپلاوی واستوي، خو طالبانو مذاکراتو ته زړه نه ښکاوه. طالبانو د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو په تېرو وختونو کې په بیا بیا ویلي چې د افغانستان پخواني حکومت د جوړجاړي بهیر ځنډاوه. او اوکراین، کاناډا، سویډن او برطانیې ایران ته د درې اونیو وخت ورکړی دی چې تېر کال د اوکراینۍ مسافر وړونکي الوتکې د غورځولو په پیښه کې د وژل شویو کورنیو ته د تاوان له ورکولو څخه له انکار په شاشي. هغو څلورو هیوادونو پرون په ګډ بیان کې ویل چې د همغږۍ ډلې صبر په ختمېدو دی، او زیاته کړه چې تهران ته یې ویلي دي چې که د 2022 زیږیز کال د جنوري تر 15مې پورې ځواب ورنه کړ، نو هغوی به د دې مسالې د هواري لپاره د نړیوال قانون په چوکاټ کې پر اقداماتو جدي غور وکړي. د 2020 زیږیز کال په جنوري کې د اوکراینی هوایي شرکت یوه الوتکه چې کیف ته پر لاره وه غورځېدلې وه، چې پکې سپاره ټول 126 کسان ووژل شول. ایران تر څو ورځو انکار وروسته ومنله چې الوتکه د انقلاب ساتونکي ځواک یوې ډلې له امریکا سره د زیاتې ترنګلتیا پر مهال په غیر ارادي توګه په دوو توغندیو ویشتلې وه. خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. وسم له ژمنې سره سم وخت دی د هارون باچا هنري ګړې ونیزي خبرونې. په پرونی خبرونه کې مو سندرغاړی جبار آرین میلمه و چې ورسره د هغه پر ژوند او هنر غږېدلی و. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
هارون باچا هنری ګړی خبرونه کې دا اونۍ سندرغاړی جبار آرین زموږ میلمه. نوموړی د ژوب دی او له تیرو شلو کلونو راهیسې هنري فعالیتونه کوي. آرین په پښتو ادبیاتو او موسیقۍ په څانګو کې دوه ماسټري کړې دي. په خبرونه کې د هغه د ژوند او فن په اړه نور معلومات هم ترلاسه کولی شي. دا اونۍ باچا صاحب رخصت دی. زه نجیب عامر به د خبرونې کوربه یم. تاسو هم کولی شئ په دې خبرونه کې راسره ګډون وکړئ، د ټلیفون د لارې او همدارنګه د وایبر د لارې او د مشال د سکایپ د لارې. ورزو آرین صاحب ته. جبار آرین صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی.
ژوندی اوسئ هنر صاحب.
مننه، موږ ډیر زیات خوشحاله یو چې زموږ بلنه مو منله.
مننه، ژوندی اوسئ. تاسو مې نړۍ مننه.
تاسو نه هم مننه. آرین صاحب، سندرې مو څومره خوښیږي؟ له سندرو نه بغیر ژوند کولی شئ؟
سندره خو زموږ ژوند دی، ژوندی په سندره باندې یو.
صحیح. او شل کاله پخوا مو چې سندرې پیلولې، سمو په زړه کې وو؟ هغه سمو ترلاسه کړل؟ کړه
ډیر سم ترلاسه کړلو، چې زموږ کوم هدفونه وو تر هغه زیات شان مو ترلاسه کړلو. د ولس مینه هم ترلاسه کړله، نو نوي نوي تجربات هم ترلاسه کړل په دې فیلډ کې. ځایونو ته مطلب وګرځېدو په دې هغه کې، د دې پیډ له ثوابه.
آریان صاحب ډیر ملګری هنرمندان چې وی دوی دوه قسمه دي، ځینې وی چې بس موسیقي ته مخه کې بیا د نور تعلیم ته پاتې شي، او ځینې بیا وی چې تعلیم یې کړی وي خو موسیقي ته بیا دومره پام نه وي کړی. تاسو په دواړو لارو باندې غبرګ قدمونه ایښی دي او بریالي قدمونه مو ایښی دي. ډېرې ښکلې سندرې ستاسو مخې ته راغلي دي چې دې خپرونه کې به اورېدونکو ته خپرو هم، او د دې تر څنګ تاسو دوی ماسټرۍ لرې. څومره ګران کارو په دغو دواړو لارو باندې یو ځایون کول مزل کول؟
نو زه دا ثابتول غواړم چې که څوک وغواړي له شي ډیګري سره د شو هنر هم ترلاسه کولای شي. نو دا د مثال ځایونه چې ما ماستر هم کړی دی په ادبیاتو کې، او ورسره بیا ماستر کړی دی په میوزیک کې له پنجاب لاهور یونیورسټي څخه. نو اوس هم لګیا یو هلی ځلې کوو، لا تنګ نه ده ماته شوی چې څومره زموږ غوښتنه ده.
دغه دویم ډیګری ته زما تلوسه وه چې زه پښتو ادبیات خو په پېښور کې هم کېږي، په کوټه کې هم کېږي، او ځای په ځای په کالجونو کې هم نن سبا په پښتو ادبیاتو کې ماستری کېږي، خو د موسیقي ډیګری ماستری دا مو په پنجاب کې ترلاسه کړه. هلته ستاسو استادان چې وو دوی په پښتو موسیقي باندې څومره پوه وو؟
موسیقي خو امیر صاحب د یوې ژبې محتاج نه ده، موسیقي ځانته یو ژبه ده.
بله،
بیا دا خوص باج یعنی سټایل دی، د پښتو خپل سټایل دی، د نور زبو خپل سټایل دی، نو موسیقي په خپل یو ژبه ده. نو په دې کې دا سينو چې د مشته یا د دې میوزیک را شو زموږ اول کلاسیکل میوزیک، بیا د میوزیک خپل ژبه ده، په هغه ژبه باندې مشته پویدل.
یو متل دی وایي لامبو په کتاب کې نه زده کېږي، لامبو به په ډنډ کې زده کې کنه. نو دا راته وایي چې تھیوریټیکلی لوستل د موسیقي به هم مهم وي، سړی په تیوری باندې خبر شي، خو عملا مو کوم استاد ته شکر ایښي و ستاسو په اصطلاح باندې استاد مو څوک دی د موسیقي؟
د موسیقي تر د شلو کلو په دې وخت کې خو نو ما ډېر استادان پاتې شوي دي، خو زه چې ورسره پاتې شوم لاهور استاد بدالزمان خان صاحب، او په کندهار کې بیا استاد هدایت الله ماما، استاد عبدالخالق استاد. نو تقریبا دې سره هم بدرې کاله کار کړی دی هلته په کندهار کې،
صحیح،
او په لاهور استاد بدالزمان خان صاحب، نور بیلابیل استادان چې ما زده کړه ځینې کړې د دلی په کوټه کې په پېښور کې.
صحیح جبار آریان سے برا سر درنو وریدون کو هارون باچا هنری گڑے اور ادا و نیز نجیب امیر ساس کوربیم فیس بک باندې ما پوسټ کړل، تم رات کمنټونه پریک دی ک نیخ پنیغ سټوډیو ته زنګ وهل غواړی لدی سندر ورسته زنګ وهل شي، او جبار آریان سیب سره نیخ پنیغ خبرې کول شي. س سوال مو په ذهن کې وی آریان سیب، لګه د ماخلو ترغی ساس و سندر خبرو لګه شي بسیدا؟
صحیح،
نازې ملګرو د جبار آریان د سندر اور.
ساندی ما شمونا نغمزار شی دبنگڑو تر موسیقی دی دیر سزار شی دبنگڑو تر موسیقی دی دیر سزار شی ساندی ساندی ما شمونا نغمزار شی دبنگڑو تر موسیقی دی دیر سزار شی دبنگڑو تر موسیقی دی دیر سزار شی
د بنگړو تر موسیقي د هر سزار شیدا خوله غزل چې د چا به خو आवाज د جبار آریان صاحب او جبار آریان صاحب نن په هارون با چاونری غړې قسمت ملمه ده دا ونی د خبرونه تازه نجیب امیر وړاندې کوم. آریان صاحب دا غزل د چا؟
دا زموږ د منځنی پښتونخوا شاعر استاد موسخیر صاحب کلام.
ډیر کوله کلام او ډیر کلیوالي رنگونه پکې وې. زما د شمیره در سره خوندي و ساته کې دې شکل الله ولري لور بده پکار شي په ما بغاګو کې. نو ما تاسو زیاتره غزل وورې دي، د غزل نه علاوه د شاعري نور صنفونه ټپی ککړې غاړي عموم تاسو ویلې دي کنه؟
هو بخې ډیر مو ویلې دي غاړي، خو زموږ په سیمه کې ډیر خوشون کې سمت د شاعري په دې کې ما ډېر کار کړی دی. او امیر صاحب یو بل زیاتونه وکړم، زما د لې په ژوب ښار کې خپل میوزیک سټوډیو لرم، ورسره یو د زده کړې لپاره یو سنټرم لرو د لې په ژوب کې، او لور لای کې مې خپل سټوډیو د میوزیک د آرین په نامه باندې.
صحیح.
نو په دې باندې خوشبخت یم چې مطلب له ما سره دا ستونزه نشته چې زه د ریکارډینګ لپاره یا لرې ولاړ سم یا څه وکړم.
پزان پوره بسیاي نه واز خپل پوره، بلکې نور سره بم کومک کول شي. زمونږ دی اوریدونکو کې هم ډیر زیات شوقیان دي، مونږ ته زنګونه وای زمزمي کوي کنه. نو که شوخوا جوب سره وسیږي، جواهر آرین سیف سټوډیو ته ورشه، کومک خور سره کوي کنه زده کړه کې.
او خد
صحیح. کوم اوریدونکو کې کوي نو ورته هر کله وای خبرونه کې. مونږ ته امیر خان په نوم اوریدونکو په فیسبوک سلامونه کړي د خبرونه اوري، او آرین صاحب تاسو سره مینه لري، ډیره مننه. سپوږمۍ وفا په خوست کې مونږ اوري، هغه سلامونه کوي. دلاور خان ننګرهار په ننګرهار کې دی، وای تاسو دواړو ته سلامونه. وای پسندرو ویلو کې د چا شیرونه وای او د چا په لار روانه، وای مقصد د چا پیروي کوي، د پښتنه بروسو جواب کوي. خو اوریدونکو نه خپنی غا سټوډیو ته کال کوي دوی سره خبرې کوي. السلام علیکم.
سلام علیکم نجیب امیر الله محترم تا ته پروڈیوسر سے محترم تا دی ملمت فوٹبال اس سلام نو وایم صفی اللہ فسرلی ما د کیسه بغلان ولایت کیسه چې لګی دي سیمه را
مننه صفی اللہ بغلان نه په خیر راشي او زمو ګګ در رسیږي د جبار آرین سے خبرې مو اوریده.
بالکل بالکل سمره مې اوریده لا او خبرې مې اوریده ډیر کیسه وال دم پروڈیوسر ول اوریده ماشاءالله نجیب امیر الله تاسو راډیو خو موږ ته نوی نوی هنرمندان را ماري چې کوي ډیر تاسو ته خوشاله یاستو چې دا رقمي نور هنرمندان هم راولي. یو ورځ هارون بادشاه را وسته وای نو مکلی دا ورته پوښتنه دي کولای دا به خوند وکړي.
او که خدا خدا بادشاه سره پروګرام دی په کار دی چې هغه ما ملما کې پکې نو زه پکې راغلی
یم. نجیب امیر الله
جی جی
موږ به ملما نه پوښتنه راځي څو بچی لري او د د شاعرانو کې څو خوښ دي او په نرمندانو کې څو خوښ دي او ځکه یو زمزمه ورته کوم څنګه وایي
نو لنډه غونډه ککه ځکه ټلیفون لاین ډېر پاک نه دی. یو د اواز ماشاءالله خبر وي بل په ټلیفون کې څنګه وایي خو زه توکل په خوده لګي وایي
زه زمزمه کې وایي چاریان سب خوښ دي نه خوښ دي
زنه
چارګل په پزه چې لای شین خال دي جال دا په ټنده دي شین خال دا په خیر اغلی خمارا چارګل په فزه چې لای شین خال دي جال دا په ټنده دي شین خال دا په خیر اغلی خمارا په ټنده دي شین خال دا په خیر اغلی خمارا.
صفی الله پسرلی و چې یو پخوانی سرو کې تاسو ته زمزمه کوله. برحال آرین صاحب دا د موسیقي مینوال دی او تاسو سره مینه لري، ځینې پوښتنې تاسو نه لرلې، څومره چې تاسو جواب ورکول غواړئ مهرباني.
کورنۍ په اړه پوښتنه وکړه، زما یو بچی دی، درېیم بچی دی.
ها
نو بس تاسو وړکې
یو خبره د وکړله چې وایي چې نوی هنرمندان پیدا کوي. اوریدونکو آرین صاحب نوی نه دی، دی هغه غمی دی چې نه پوهېږم موږ نه پټ پاته شوی. وګینې په خپله سیمه کې خلک ډېر پیژني، خلک د آواز سره مینه لري، دی په ډېرو ځایونو کې فعاله دی، نه یوازې سندرې وایي بلکې هلته د سټوډیو لري، د نورو سره هم کومک کوي. آرین صاحب دا راته ووایه کنه چې لډیرو کلونو نه سندرې وایي، لکه دې اوریدونکو چې وویل بیا هم د جنوبي پښتونخوا نه باندې ستاسو نوم دومره نه دی ځلیدلی، وجه یې څه ده؟ په ځان کې راټولې ملنګي خوی لرئ که میډیا ستاسو ته پام نه دی کړی؟
همداسې دی امیر صاحب، چې ګوښه پاتې شوی یم ډېر وخت. پام مې دا دی چې میوزیک خور کړم، د شهرت یا د نامه په کیسه کې دومره نه یم پاتې شوی. اوس هم مطلب سوشل میډیا باندې زما سندرې څوک نشي پیدا کړی. ما ډېر شان ویلي دي، خوندي راسره دي، په هغه باندې موږ کار کوو. زه وایم چې یو وارې میوزیک ته موږ کار وکړو. شهرت مې دونه نه دی کړی، نه تللی یم چېرته داسې په هغه پسې. نور کنسرټونه پروګرامونه الحمدلله ښه ډېر شاګردان لرم د میوزیک دلې په دې سیمه کې. او بس د شهرت ولا چې دا څنګه داسې هغه ده چې دا نشه نه سره پکشي.
نو بس ځنی خلک هم داسې خویونه لري او خو برحال هغه وایي چې عشق او مشک دې دا نه پټیږي کنه د خپل ځان ښکارا کوي. نو تاسو ته خلکو پام خامخه راګرځي. یو بل اوریدونکی مریم صاحب راځه مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم امیر صاحب تا ته اریان صاحب اریان صاحب ته د مشال همکارانو اوریدونکو ته مې ډیر ډیر سلامونه دي. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به وای.
مننه ځان را پیژنه ستړي مشه.
I'm very happy to talk for the first time بابر افتخار يم د شمالي وزیرستان نه.
سما دا نو مونږ د تپیرنګیان ښکارا شو چې انګریزي دی ویله که څنګه پښتو وای سړیا کنه دا ویل غواړي چې انګریزي م درځي.
خبره وار واچې داسې الفاظ را سره نه و چې زه تا ته استعمال کوم. ما به پیلا ځل ستا سره خبرې کیږي او یې څه ورته وایي چې یو آر فیا ویدر فینډ
یار مکه سړی دا راته وایي چې اول ځل د کالو کو دومره وزن ډېدی ولې دا مونږ خو ډېر وخت نه خپرونې کوو نو اوزګار نه وي څه حساب وو که نه انګریزي دې زده کوله. تا وایي چې اول انګریزي زده کوم بیا به کال کوم.
خبره واره داسې وا میر صاحب چې داسې وا چې زه وړیس یم چې کلاس 9 سټوډنټ یم کنه پارچې مو پیپر مو بهاته مې کنه ډېر فوکس ورکړ. بیا دا وایي بر چې کومه د ماشاله دی وایي بره ها چل ماته نه راتلله. بیا زموږ په ټولنه کې سوسایټي کې یو الک وه جوړ کړی و کنه. بیا هغه ماته راوشي په طریقې چې دا وایي بر داسې جوړیږي چې ما کړه جوړ مې کوي چې تاسو همکاران بر راتلل. بیا زبا ډېر ایموشنل شول. بیا کله به راته وایي چې یاره د انګلیش به مونږ سره وله وایي. بیا مونږ ته چې یاره ما سره بل ورډز وینې چې تاسو
ډېره مننه. انګریزي ښه ده چې سړی زده کړي. د راته وایي چې د پروګرام خاورې نو چې میلمه در نه هېر نه شي که نه میلمه نه څه پوښتنه وکړه سندرو
په باره کې. اریان صاحب بالکل پښتنه مې دم چې پښتوال به پښتنه زنه وکړم. بیا به ورکوټې زمزمه کوم که ستا اجازه
ته تم زمزمه کې زه مهرباني.
او د تپوس مې دا دی اریان سمنه چې تاسو اباوجداد کې داسې الک و چې هغه سندرې ولل کنه خپل وتوانېدلې چې یاره زه راشم د سایډ طرف ته. او بل مې دا کوېسچن دی چې کومه پهله سندره کومه وا چې ته زمونږ ټولنې زمونږ هېواد ستا اکسپټنس وکړه چې یاره دا الک واقعي یو
خواز لري.
زمزمه وکړم
ته اوس واوره کنه اول جواب به درکړي بیا به زمزمه وکړي. اریان صاحب د دې ملګری پښتنه دا ده چې کورنۍ کې مو تاسو نه مخکې چا سندرې ویلې کنه؟
په کورنۍ کې مې داسې بابا مسکین له میوزیک سره شوق وو شوق تر حده پورې. بس بیا مې خو هارمونیم مات نه راپېښوله چې زه هارمونیم وژغوم نه هارمونیم زده کړم. بیا د میوزیک سایډ ته راسم نو د ده خپل هارمونیم پرته وه نو په دې باندې مونږ پټ پټ خپل ریاضت کوو. نو تقریبا کابل یو درې کاله بعد دی خبر شو چې زه سندرې وایم. بس ته ونه ویل نو نه خوشاله و ولا ولم چې په دې باندې نه خبر چې دوه نه خوشاله و.
صحیح.
او دا پښتنه
او اول سندره مو کوم ایوا و چې ډیره مشهور شو په استلا نو خلکو په ځندلې شو خواته ګنګوسی شو چې یو لک راغله د ډیر ښه غزل وایي.
امیر صاحب سندری خو ما ډېرې وویلې خو دته زموږ د ژوب د سیمې یوه سندره وه چې دا ما دلې د ژوب په داسې خپل د ژوب لپاره سندره وویله چې هغه خلکو ډېره خوښه کړله. نو دا کابو په 2003 کې هغه وخت خلکو دا خبره ومنله چې یار دا یو سندرغاړی دی زموږ د خپلې سیمې سندرغاړی دی.
صحیح. نو تاسو سندرې به اورو او اوریدونکو تاسو لږ شان دمه وکړئ مسیجونه را لېږئ او که نیغ په نیغه کال کول غواړئ نو د دې سندرې نه پاسې وکړئ. دا دویمه سندره اورو. نو اریان صاحب پروګرام داسې دی چې په دې کې مونږ خبرو تر څنګ ستاسو سندرې به هم خپرو. نو دا دویمه سندره ستاسو خپرېدو ته چمتو دا به وړاندې کړو. صحیح ده؟
صحیح.
راځئ ملګرو دا سندره اورو.
ترجمان کرما نینے دش
تخلق انسان کړما مینې د ژوند تخلق انسان کړما قدر هیڅ را سره نوچې نوچې تا قدر هیڅ را سره نوچې نوچې دې دې وسې ژوندون حیران کړم ژوندون حیران کړم مینې د ژوند تخلیق انسان کړم مینې د ژوند تخلیق انسان کړم
اصل مورید د جبار آرین په واسه کې جبار آرین صاحب نن په هارون بچا هنري غړې قسمت ملمه ده د ونې د خبرونې قربان ز نجیب امریم آرین صاحب د دلاور خان پښتنه به جواب پاتې ووي چې د موسیقي په لار کې د چا په لار رواني او په خواني هنرمندان نه دی یادی چې د چا په لار باندې دستک کوي
نو ذکر خو مله په خواني هنرمندانانو زموږ لارښودنو بیدلا جان خدای بخشلی بیدلا جان ځخه مې ډیر راکړې دي
bale
او لټکر سرسه او ناشناس مطلب خوش سندرغاړي او کوشش دا کوم چې مطلب اوس خپل ځان ته لار جوړ کوم خو مطلب اول سر کې په پیل کې مال دغه ډیر لار خستې ده او ډیر مې کاپی کړې دي خیر محمد استاد مطلب زموږ د سیمه کوم دغه دا استادانو چې ما مطلب ډیر لار اخستین
صحیح په استاد ناشناس استاد شوالی استاد خیال محمد او استاد منګل کې د کوم یو आवाज در باندې ډیر خوګ لګیږي په خپل
به شي خوند راکې چې کوم نمونه تا واخستل
د ټول
نمونه په سره
صحیح نو تاسو لایف مونږ ته سویل شي یوان ترا یو زمزمہ بیا به تاسو سندره خبروم خو ک لایف تاسو لطف کوي یو سوې
صحیح اواز پاک دی
بالکل صفا ده مهرباني
زړونو شکار ته وزئ خو زما زړه د شکار ولو نه دی شکلو منم د زړونو شکار ته وزئ خو زما زړه د شکار ولو نه دی لړمستی ولړ ځواني تیر سوا لړمستی ولړ ځواني تیر سوا نور می احساس د پار دلو نه دین نور می احساس د پار دلو نه دین شکل منا
وا د شعر سټایل خو د جهاني صاحب کاری ک غلط شوی نه
په د جهاني صاحب دا یو نظم دی کمپوز ما خپل جوړ کړی دی راگ یمن کلیان کی نو ډیر مې خوشی د سب د پاره دی چمتو
صحیح
بس په دلون رشپو کې ریلیز سی خدای کول وړاندې وځي
بیا موږ تر لګي مننه ملګرو د جبار آرین صاحب یو سندره درته وړاندې کوو هغوی درته په ژوندۍ بڼه هم سندره وویله خو دا د سټوډیو ریکارډ شوې سندره به واورو د هغې نه پس تاسو مراشئ په دې بنډار کې راسره برخه واخله
Thank you.
سندرم اوریدا د جبار اریان پواس کې هارون بادشاہ هنری غړې پروګرام اورې جبار اریان سے او د کوم شاعرانو شعرونه مو ډیر ویلې دي
جهاني صاحب او درویش رانی صاحب
صحیح
سلیمان لایک صاحب باندې موس تقریبا کار روان دي
صحیح
بس هغه کوم څه کمپوزونه ستا
صحیح
نو ان شاء الله ډیر ضرب استاذ مختراسي
صحیح ولس سمره پویږي دا تاسو کوم نمونه واغسته دا ټوله شاعران دي چې ادیبان د دوی په شعرونو ډیر خپویږي خو ولس خو سطح بیا غ زیت نه رسیږي نو د ولس د زړه د پاره مسویل دي
ککړی می ویل دي چپی می ویل دي سندری می ویل دي
صحیح
د ولس د پاره خو یو شعر درته وایم په ختمېدو کې وایي نور تهذیب کوش تمدن کوش د ټول په خپل مزاج کې زما چې ناس ګوي د سړی د ژوند خبره کوي
واه واه ډیر ښه او پتلوت لو کې راته دمو وایي چې د پښتو په اوسنۍ سندرغاړو کې فکر کوي دا سندرغاړي هم شته چې باید په سندرو ویلو لسره فکر وکړي خپل رویش لار او سټایل بدل کړي او یا د سندرې ویل پرېږدي
او ډیر ښه خو اوس نمونه اخیستل باید نه دي
نمونه خو نه
ما په ځانګړي توګه له هغو سره اړیکې هم نیولې دي چې تاسو خپل سټایل بدل کړي خدای پاک ښه ژغ کړی دی د ښه ژغ خاوند دی نو په کار ده چې دا ژغ ته په مثبته لار باندې وکاروي
اخره کې لنډ پیغام هم اوریدونکو ته ورکوي بیا به خدای پاماني کوو سو شیبي بس تاسو وروستۍ سندره هم اورو
مننه بس ما پیغام دا دی چې په ښه پورورولي ژوند سره وکړو او میوزیک دپاره په خپل ذهن کې یوه ځانګړې خانه یوه ځانګړې خونه کښېږدو د میوزیک د اورېدلو دپاره او د میوزیک باندې د پوهېدلو دپاره مننه
ډېره زیاته مننه جبار اریان صاحب چې زموږ بلنه مو منله دومره ښکلی او پستې او له معنا نه ډکې خبرې مو کړې کور مو ودان
مننه ستاسو د مشال ټول همکارانو یو نړۍ مننه
اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واورېده هارون بادشاہ هنری غړې پروګرام چې دا ونه زنه جیب امیر قربان پام دې پای ته رسیدي سو شی بشته د جبار اریان صاحب د روسي سندره هم واورې نور سندره به د مشال په خبرونو کې بیا هم واورې له خیره له همدې سره ماته اجازه راکړي د الله په امان
بہر شور دے بخ پل سرکی